د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ہلمڑے پام کڑے د دیسد مهم خبرونو سر ٹکو دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې د بحران سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بخاري نړیوالې ادارې په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او د رسنیو د څارې ادارې وایي په پاکستان کې ژورنالستان له ګواښونو، تاوتریخوالي، بې درکۍ او وژنې سره مخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې د بحران سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې جګړو او ناامنۍ او شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان مجبوره کړي چې خپلې مېنې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي او د ژمي لپاره هم تیاری نه لري. په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتي ګریډ له 0 درجې څخه په ښکته کېدو ده او تمه ده چې تر منفي 15 درجو د سانتي ګریډ پورې هم ټیټه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ ویلي په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې شدت پیدا کوي. په دې هېواد کې لوږه په بې ساري توګه ډېره شوې. تقریبا 3.5 میلیونه کسان چې د دې هېواد 55% کې وګړي کېږي د لوږې سره مخ دي او د دې ډلې څخه 9 میلیونه یې د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دې پیښې دي سمدستي او بې پلوه پلټنې وشي او د پیښې کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اوس وخت دی چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره مالي ګامونه پورته کړي. د پاکستان په سیالکوټ کې د جمعې په ورځ یو سریلانکایي کس هغه مهال د سامان آلاتو په یوې کمپنۍ کې د نورو کارکوونکو لخوا په بېرحمۍ سره ووژل شو او بیا یې مړی سړک ته تر کاږلو وروسته وسوځول شو چې د اسلام د پیغمبر په سپکاوي تورن شوی وه. پولیسو وژل شوی سریلانکایي پرنیتا کوماره یاد کړی او د هغه یو همکار ویلي چې کوماره د کمپنۍ له دیوالونو څخه له مشورې او اجازې پرته د پیغمبر نوم لرې کړی وه. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د رسنیو د څار ادارې وایي په پاکستان کې خبریالان د ګواښونو، تاوتریخوالي، بې درکه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه ادارې وایي په پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او خبریالان او مینسټریم میډیا د یو منظم سینسرشپ لاندې کار کوي. درنو اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ ژورنالستانو ته وویل د په یو شمېر پروګرامونو باندې کار کوي چې له مخې به یې وروسته ډېره سخته شي چې د یوکراین پولې سره حالات خراب کړي. ماسکو دغلته د اونۍ راهیسې سرتیری او وسلې زیاتوي. د یوکراین ختیځې پولې سره د روانو فشارونو د اندېښنې زیاتې کړې دي چې ماسکو ښایي پلان ولري چې په خپل ګاونډي یوکراین باندې یرغل وکړي. روس د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د روانې اونۍ په غونډه کې هم مهم ټکی وو په کومه کې چې د ناټو مهم منشي یان سټولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا د حالاتو هر ډول خرابوالی به لویه بیه ولري. د یوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وویل روسیې تر اوسه پورې د یوکراین پولې سره تر 4000 زیات سرتیري راټول کړي دي او وایي روسیه ښایي د جنوري په پای کې سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. امریکایي چارواکي په ایران باندې فشارونه زیاتوي ترڅو د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د 2015 کال شوی اټومي تړون بیا پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د زیارت په پنځم بي پورز له سویډن څخه د روانېدو پر وخت ژورنالستان ته وویل موږ به ډېر ژر پوښو په راتلونکو یو دوه ورځو کې چې آیا ایران په ویانا کې د نړۍ له طاقتونو سره خبرو کې جدي دی او که نه. ځینې څېړونکي وایي چې ایران ښایي دغه فشار د مذاکراتو په تکتیکونو باندې یو څه کم کړي او هغه داسې چې هڅه وکړي خبرې اوږدې شي. د 2015 کال د تړون له مخې ایران ژمنه کړې وه چې دوی به د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې هغه فعالیتونه ودروي چې کولای شي وسلې جوړې کړي. تهران دا ردوي چې د اټومي وسلو جوړولو کوښښ کوي. او د کورونا اومیکران ډول چې د دې ونی په سر کې په امریکا کې ښکار شوی اوس لکتر لګه د امریکا په پنځو ایالتونو کې مندل شوی او لدی ښکار چې د انډول څومره پاسانی او چټکی سره خبرېږي. په کالیفورنیا کې په لومړي ځل د اومیکران لخر کېدو یو ورځ وروسته په نیویارک کې لکتر لګه 15 کسان پرې اخته شوی و. د دې ترڅنګ په مینیسوټا، کولوراډو او هوای ایالتونو کې هم یو شمېر خلک پرې اخته شوي دي. د کورونا اومیکران ډول چې په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې منتل شوی اوس د نړۍ تر څلور ویشتو زیاتو هیوادونو کې پرې خلک اخته شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې د بحران سره مخ دي. د غیداري ویلې چې په افغانستان کې جګړو او نامنۍ او شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان مجبور کړي چې خپل مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي او د ژمي لپاره هم تیاری نه لري. په افغانستان کې تودوخه د درجه د سانتي ګریډ له صفر درجې څخه په ښکته کېدو ده او تمه ده چې تر منفي 15 درجو د سانتي ګریډ پورې هم ټیټه شي. پدیرنورحال د کلسوم کاکړ پرپور کیوري
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ترجمان بابر بلوچ په جنیوا کې خبري اعلان سره د خبرو په محل وویل چې هغه افغان کډوال چې به کور سوي دي او د ژمي په موسم کې د محفوظه پناه ځایونه نلري او د تودي جامې او خشاک لري. هغه وویل بکورسوی کورنۍ مناسب خوراک، توایانی او نور د بنیادی ضرورت شیان هم نلري. بابر بلوچ زیاته کړه چې افغانستان کې بشري بحران هر ورځ خرابېږي او د خوراک کمی به ساري کچته رسیدلې ده. هغه وویل 30 میلیونه خلک چې د افغانستان د نیمایي آبادی څخه زیاته شمیره ده، په سنگینه کچه د لوږی او نږدې 9 میلیونه خلک د قحط د خطر سره مخامخ دي. بابر بلوچ زیاته کړه افغانستان ته د وروستي سفر په مهال د خلکو د بي وزلتیا او نا امیدي حالات ولیدل چې د انسان زړه ماتوي. هغه وویل تاسو میرمنې ولیدې چې خپل سر یوازې د بچو پالنه کوي خو نه سرپنا لرله او نه د بچو د لپاره خوراکو. هغه وویل داسي سپنجری هم لیدلې چې په خپل سر د یتیمانو لمسیانو پالنه کوي ځکه چې په کورنۍ کې نور څوک نستا. بابر بلوچ ویلې چې د افغانستان د سفر په مهال د یو میرمن سره لیدلې چې خاوند په جنگ کې مړ شوی دی او د خپل درو ماشومان او مور او پلار کفالت ورپغاړه شوی دی. هغه زیاته کړه کورنۍ د ملاتړ لپاره د دغه میرمن 12 کلن زوی او 10 کلن لور هم کار روزګار کوي. د انیسیار ترجمان په ماشومانو کې د خوراک د سخت کمی ذکر هم وکړو او ویل د خوراک د کمی سره مخامخ د 3 میلیونو ماشومانو حال د تشویش وړ دی. بابر بلوچ خبرداري ورکړي کچري دغه ماشومانو د ضرورت امداد ترلاسه نکړي سو نو د مرګ د خطر سره به مخامخ شي. د یونیسیار ادارې وایي چې ششکالې د ګلک افغانستان وګړو سره مرسته کړې ده او اداره په اونۍ په حساب شپته زره کسانو ته د امداد لپاره ځان رسوي. بابر بلوچ دا هم وویل چې د دې زمخ کې چې د ژمي واوري لاري وتړي ما یونیسیار غواړي چې د امداد د سترګو په لار خلکو ته مرستې ورورسوي. هغه وویل چې د مرستو عملیات جاري ساتلو لپاره یونیسیار د 350 میلیون ډالر مالی امداد ته ضرورت لري.
د امریکا ځنګړی استازي ټاماس ویسټ له قطري چارواکو سره په افغانستان کې د وړاندې تګ په لارو خبرې کړې. د لیدنه په داسې حال کې شوې چې روانه ونې د ملګرو ملتونو کمیټې په جنرال اسمبلی کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو نه انکار کړی. په دې اړه نور حال د شهزاده پراپور کې اوري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد تامس ویس په ټویټر قدرې چارواکو سره د خپلې لیدنې لړن احوال ورکړي او لیکلي دي چې هغه وی سره افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو غږېدلې ده. هغه په دغه لیدنه کې د افغانستان په موجوده وضعیت کې د قطر د کوټلې ملاتړ مننه کړې ده او ویلي دي چې د دوه حالو ضرورت د قطر پوسترګه ګوري. د دې وړاندې روانونه د امریکا ځنګړي استاد تامس ویسټ په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د بهرانو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د لوړپوړو طالب مشرانو د ویډل سره هم دیدنه کړې و او د افغانستان پر روان وضعیت کې د یوې غوړه لارې په وستلوې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرانو چارو د وزارت مرستیال ویاندي د نومبر په کوم درشمه نیټه خبريارانو ته ویلي او دغه غونډو هدف طالبانو سره د روخانه خبرو د لارې په افغانستان کې د امریکای د ګډو ترلاسه کولو په برخه کې پرمختګ دی. هغه زیاته کړې و د ترهګرۍ سره مبارزه بشري حقوقو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدینو راوتل هغه کارونه دي چې امریکایي د کولو ژمنه کړې ده. په 15 اگست طالبانو لخوا د افغانستان د واک په خپل لاس کې د اغستون ورستو د قطر او امریکای په ګډون د نړۍ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی بېجندلې او د طالبانو نه پر لپسې غوښتنه کیږي چې خپل حکومت ته ټول شموله بنور کړي او د خزو لګکیو او د جنکو د تعلیم برخه کې دي د هغوی حقوق مراعات کړي. د طالبانو د واکمنۍ رامنځته کیدونه ورسته افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابي او د نړۍ یو شمېر هیوادونو او ادارې د بشري مرستو د نه کېدو صورت کې د غهیواد کې د یو ستر انساني ناورین رامنځته کیدو اندېښنه ښایي. رایټرز خبري اداره وايي د طالبانو حکومت کم مالی وسایل نه لري. د افغانستان د نهو عربو ډالرو نه د زیات مالیت اساسې د هیواد نه بهر کنګل پتیری او د افغانستان بانک چې کم وسایل د کور دننه وو وس زیاتره ختم شوې دي. طالبان پر لپسې د نړۍ نه غوښتنه کوي چې د غوي حکومت باید په رسمیت ومني، کنګل اساسې دي ورخلاصې او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب حق ورکړل شي. خو نړۍ د طالبانو د حکومت نه غواړي چې د رسمیت پیدا کولو لپاره باید ډومبې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ټول شموله حکومت د خزو او لګکیو حقوقو مراعاتولو او د جنکو د تعلیم په لړ کې نړۍ سره کړي وي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې نه کسیز کمیټې هم په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکولو خواست رد کړو چې طالبانو دغه پریکړه د انصاف نه لري بللې ده. د افغانستان د تیر حکومت مرستیال ولسمشر امیر الله صالح بیا دغه پریکړه هرکلې کړې او وایي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د خلکو لخوا د تاکل شوی تیر حکومت استازی سره پاتې شوی ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او غوښتنه کړې چې د دې پیښې سمدستي او بې پلاوه پلټنې وشي او د پیښې ککړ کسانې د قانون منګولو ته وسپارل شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اوس وخت دی د شي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د پاکستان د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی ګڼو خلکو په تشدد کې وژلې او بیا ورله مړې هم سوځولې دي. خو پولیسو په رسمي ډول دغه تور نه دی تایید کړی چې دغه تن د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دی. د پاکستان د ځایي میډیا تر مخه د سریلانکا وګړی چې پیژنګلوي د پریانتا کومار په نوم شوی د سیالکوټ په یو کارخانه کې منیجر و. د سیالکوټ د پولیسو مشر عمر سعید ملک ځایي میډیا سره په خبرو کی د پیخې تایید کړی دی چې په کارخانه کې غنو کسانو په دغه تن تشدد کړي او وجلې دي. پولیس افسر ویلي د پیخې علت معلوموي چې دغه تن ولې وجل شوی دی. رستو د پنجاب پولیس ویان داوا وکړه چې د پیخې مرکزی ملزم په مبینه توګه په ویډیو کې په تشدد او خلک را پارولو باندې لیدل کیږي. د ویان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیات خلک نیولې دي او پلټنې روانې دي. وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په خپل یو ټویټ کې وزیر اعظم ویلي چې د سریلانکا د منیجر ژوندې سوځولو پیښه د پاکستان لپاره د شرم ورځ ده. د ویلي چې د دې پیښې د پلټنو په خپل نگرانی کوي او د پیښه کې ککړ خلکو ته به د قانون د لاندې سزاګانې ورکول کیږي. بل خو د پوز مشر جنرال باجوا دا یو شرمناک عمل ګرځولې او ویلي چې ماورای عدالت دا ګام هیڅ کله هم د قبولتیا وړ نه دی. د دې ویناوا چې دې جرم کې ککړ خلک قانون ته سپارلو کې بعد سیول انتظامی پورا مرستې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی ایگزیکټیو ممبر ندیم انتونی د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي کچره ټوله ټولنه په دې اړه ګام پورته نه کړو نو حالات په د قابو نه وځي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې ندیم انتونی وویل میڈیا ټولنیزو رسنۍ په کارول غواړي چې ټولنه کې زغم راولي او د دې قسمه پیښو مخنیوي وشي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په دې پیښه خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د سریلانکا وګړي د مذهب د سپکاوي په تور په تشدد سره وژنې دوی کې سخته یره خبره کړې ده. په خپل یو بیان کې امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې چارواکي د دې پیښې سمدستي آزادې او بې پلوه پلټنې وکړي او دې پیښه کې ککړ خلک دې د قانون منګولو ته راولي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې وخت راغلی چې د دار کم پی خو د مخنیوي د پاره دي سمدستي ګامونه پورته کړی شي. په پاکستان کې وخت په وخت مذهب د سپکاوي د تورونو خبرونه مخې ته راځي. د بشري حقوقو نړیوال او ځای تنظیمونه وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تورونه اکثره د شخصي دښمنو تربګنو په ترس کې لګول کیږي او دغه تورونه د لګکایو پر ضد هم کاریږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د رسنیو د څارې داری وای په پاکستان کې خبریالان د غواخونو تشدد بدرګه کېدو او وژنې له غواخ سره مخ دي. دغه اداري وای په پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او خبریالان او مین سټریم میډیا د یو منظم سنسرشپ لاندې کار کوي. یو خواکا مین سټریم میډیا د قدغنون مخکار ده، نو بل اړخته ډیر داسې خبریالان شته چې هغوی اوس یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او د هغې لارې خبریالي کوي او خلک یې هم خوښوي. ژورنالستانو ولې د مین سټریم میډیا په ځای ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې؟ په دې اړه له اسلام آباد څخه د وقار احمد یو راپور ته غوږ شئ.
د رسنیو څاړونکي پاکستانی او نړیوالې ادارې وایي دا مهال پاکستان کې خبریالان او صحافیان د امریت په ماحول کې کار کوي او دای د یو منظم سنسرشپ دړکو تاوتریخوالی تشدد او د بیان په ازادۍ د بندیزونو سره مخ دي. په پاکستان کې صحافیان او خبريالان وایي دوی د پاره دا وخت یوټیوب یو ځنه هغه چینل یا پلیټ فارم پاتې دي چرته چې دوی په هر موضوع خبره کول غواړي نو د یوټیوب د لارې کول شي. متی الله جان وایي د هم یو هغه خبريالانو نه دی چې د پاکستان ټي وي چینل باندې په بندیز دی. متی الله جان وایي د دې بندیز وروسته هغه یوټیوب چینل ته مخه کړی دا.
کسی اور میډیا کے ادارے میں مجھے جاب کی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی.
کوم بلا میډیایي ادارے کې ماته هغه وخت د نوکرۍ موکا نه ترلاسه کیدله. دا هغه وخت د فوز بیان میجر جنرال آصف غفور په ملټي میډیا زما انزورونه وچلول او زما په اړه غیر ذمہوارانه تورونه پورې کړل چې د ریاست او فوس پر ضد دی. هغه وخت بیا ما د ځان لپاره د ایم جی ټی وی په نامه کال 2019 د فروری میاشت کې د یوټیوب چینل پرانستو.
یوټیوب چینل لانچ کیا.
د ویډیو خبرولو سماجی رسنۍ په نن سبا وخت کې د پاکستانی خبريالانو د خوخه پلیټ فارم دی کوم چې دا وخت د پاکستان د تاریخ د ټولو نه بدترین سنسرشپ او قانونو سره مخ دی.
مین سټریم میډیا خپل ادبار بایلی او خلک زیاتره خبرونه د سماجی رابطو ویب پاڼو نه ترلاسه کوي. د ملک میډیا د حکومت د لوري د اشتهاراتو د لارې او د پیمرا قانون د لارې کنټرول دی او دې سره ایف آی اے فشار هم دی. د حکومت لخوا په مالکانو دباو دی خو په سوشل میډیا داسې هیڅ نشته.
پاکستان کې یو خواکه مرکزی رسنۍ یا مین سټریم میډیا د بندیزونو سره مخ دي، نو بل خوا آنلاین رسنۍ خلکو ته د غی په بدل کې د اظهار او بیان ازادي ورکوي. پته روش په ګومیاشتو کې یوازې په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد سدیش پیخي شوې دي، خو تر اوسه د یوې پیخي مجرمان هم ندینی ول شوی. اسد علي تور هم هغه پاکستانی خبريالانو کې دي چې په سماجی رسنیو فعال دي، او سمو د وړاندې پر په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا یو برید هم شوی وو.
د هیواد چې کومه میډیا د په دغه سنسرشپ ډیر زیات شوی او ډیر داسې معاملات دي چې پاکستانی میډیا کې نشو رپورت کوله، نو ما د دغه سنسرشپ پر ضد جګړه روانه وساتله، ځکه چې مونږ خبريالان یو، زمونږ دنده هم دا ده چې ولست کره خبر ورسو، نو ځکه د دغه سنسرشپ پر ضد ودریدو د پارمو د یوټیوب لار خپل کړه.
اسد علي تور وای ز په سماجی رسنیو د خپل چینل د لارې هغه حقیقتونه وړاندې کوم چې په مین سټریم میډیا د خبرولو اجازه نه وي، او هم دا وجدا چې د خلکو پکې دلچسپي وي. هغه زیاتوي
په تیرو سلورو کلونو کې په پاکستانی میډیا د خبرونو سنسر کولو دغه لړۍ تر دومره زیاته شوه چې راته ویل کېدل د دغه سړی پر ضد خبر نشي رپورت کوله، د دغه اداري پر ضد خبر نشي جوړوله، او چې کوم خبرونه به لاسته هم شل هغه به بیل خوراولو هم داسې پرې خوده شو.
د یوټیوب لخوا د کال 2019 خبر کړي شوی یو رپورت وای چې خبرونه په هغه اتوړومبي موضوعاتو کې یو موجوده چې پاکستان کې خلک د یوټیوب د لارې ګوري. نصرت جاوید چې د پاکستان یو نوموړی صحافي او سیډون کې دی وای چې حکومت مین سټریم میډیا په خپل کنټرول کې اغستې ده، او همدا وجه ده څوک چې بنیادی صحافت کول غواړي نو هغه د یوټیوب بخه کړي ده.
او مین سټریم میډیا هغه جرنالیزم کوم ته چې مونږ بنیادی جرنالیزم یا صحافت وایو هغه ډیر محدود شو، په دې وجه چې چا کې همت ته او کار کول غواړي هغه د یوټیوب مخ وکړه. زما خیال دی کدی حکومت لګنور وخت تیر کړو او مضبوط شو، نو دوی به یوټیوب او نور سماجی رسنو باندې هم هغه عمر کنټرول غواړي سمره چې دوی مخکینه په میډیا ترلاسه کړي دي.
یو خوا پاکستان کې صحافیان او خبريالان د دھڑکو تشدد بدرک کېدو او وژنې د خطر سره مخ دي، نو بل خوا ډیر داسې صحافیان هم شته چې هغه نورو هوادونو کې پناه اغستیدا. پاکستان کې د میډیا د سارانه او حقوقو لپاره کارکونکو یو اداره وای چې په تیرو شپږ کلونو کې صدرې دیش صحافیان وژل شوې دي، خو تر نن ورځ پورې په دې وژنو کې ککړ یو هم مجرم نه دی نیول شوی. بلخوا د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودري وای چې په پاکستان کې میډیا خپ آزاد کار کوي. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په پاکستان کې په میډیا بندیزونه نشته، او پاکستان کې میډیا د اورپایي هوادونو نه زیاته آزاد ده. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
پوهان وای د مرمنو حقونو خوندي کولو او د هغوی د پرمختګ لپاره باید جنو ته د رسمي تعلیم ترڅنګ لاسي هنر هم په تعلیمي ادارو کې ورزکل شي. دوی وای په قبایلي سیمو کې د جنو لپاره نه یوازې تعلیمي ادارې جوړول پکار دي، بلکې د هغه ځای خلکو سوچ کې هم په دې اړه بدلون راوستل مهم دي. نور تفصیل له پیښور نه د عبدالرزاق په رپورټ کې.
تعلیمی چارو پوهان وای په ټولنه کې د میرمنو حقونو خوندي کولو او د هغې پرمختګ لپاره دوی ته رسمي تعلیم ورکول ترڅنګ په ادارو کې د لاسي هنر ورزده کول هم ډیر مهم دي. د دوی په نظر د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د جنکو لپاره نه یوازې تعلیمی ادارې جوړول پکار دي، بلکې جنو ته تعلیم ورکول په اړه د زی خلکو سوچ کې بدلون راوستل هم د وخت ضرورت دی. د پیخور شهید بینظیر بټو وومن یونیورسټي مشر پروفیسر ډاکټر رضیه سلطانه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای د ټولنې پرمختګ لپاره د سړو ترڅنګ میرمنې هم تعلیمي افته جوړول مهم دي.
ایجوکیټډ خزه چې دا هغه د خپل حقوقو نه با خبر دي او هغه نور خلک هم با خبر کولی شي او هغه جنکو د پاره لونو د پاره ماشومان جنکو د پاره انوایرنمنت جوړول شي چې هغه د کور سړی کنوینس کی چې نه تعلیم ډیر ضروری دي او دا ماشومان بخا مخه مخه سبق وي.
اوس د کونکو کې د میرمنو د تعلیم اهمیت په اړه پوهې پیدا کولو په غرض په پیخور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې یو ان وومن صوبایي سانګي او د پوهنتون کریمینالوجي سانګي لخوا یو روزنه غونډه تابع شوې و. په دغه موقعه وایس اپ امریکا دیونی وسره خبرو کې د مردان وومن یونیورسيټي مشري ډاکټر غزاله یاسمین وینا و چې موجوده د ورکی د رسمي تعلیم ترڅنګ میرمنو ته لاسي هنر ورز د کول لپاره په تعلیمي ادارو کې بندوبست کول پکار دي.
هر څوک دې هغه ته هغه دونه خوش نصیب نه ای چې سکول ته راشي یا کالج ته لاړ شي یا بیا یونیورسيټي ته لاړ شي او خپل فارمل اډوكيشن زده کړي. نو دې د لپاره زما خیال دا دی چې هر یو ومن یونیورسيټي کې یو داسې وینګي چې هغه کې مونږه سکل ورکاو هغه دې نه کوتا څوک چې فارمل اډوكيشن نشي اغشته یا فارمل اډوكيشن اغشته وي او یعنی چې جاب نه ملایويږي سن سره خپل بزنس سٹارټ کړي.
په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه د فاټا یونیورسيټي مشر پروفیسور ډاکټر محمد جانزیب خان وینا وچی په دغه علاقو کې د میرمنو د تعلیم پرمختګ لپاره ادارو جوړولو ترڅنګ باید د زی خلکو په سوچ کې هم بدلون راوستل شي.
زنانو د تعلیم د اکسپټیبلټي خبره چې د دې قبولیت راشي نو دې طرف ته د مشران بوتلل غواړي د تخودل غواړي چې دا ماحول څنګه وي د انسټیټیوشن څنګه ده او دوی چې بخپل سترګو ویني چې را دا جوګه زايده چې چرته مونږ خپل بچی لګلې شو نو دوی به خپل بچی لګي.
په خیبر پختونخوا کې د یو ان وومن سانګي مشر زینب قیصر خان وینا وچی د دوی اداره حکومت سره په ګډه کار کوي چې هغه قوانين مخې ته راوړي کوم چې د میرمنو د حقونو خوندي کولو لپاره مهم دي.
چې دی یو ان وومن والا ز خبر حکومت نو کوم چې د پروټیکشن اف وومن اگینست هراسمنت ات ورک پلیس دی هغه مونږه پارټنرشپ کې جوړ کړي دی حکومت سره ور سره سره وومن پراپرټي رائټس کې کافي مونږه ور سره کار کړي دی او دغه شانته د ډومېسټک وایلنس بل چې دی نو د کې مونږه ور سره کار کړي دی یو نوې کوم لو مونږه راوړ دی لیبر ډپارټمنټ کې سره هغه د هوم بیسډ ورکرز باندې لو دی.
یاد دی وی د میرمنو په ضد سنفي بنیاد باندې کیدونکو تشدد مخنیوي په غرض شپاړس روزنه مهم هر کال د نومبر 15 نیټه نه تر د دسمبر 10 نیټه پورې تر سره کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
اردونکو د وایس اف امریکا ډیو دا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د بشری حقوقو د عالمی منشور په شلمه پټای کې لیکل شوی دی چې هر چا ته په امنناک ډول دراغونډې دو حق حاصل دی چې پکې د مزدورانو د انجمنونو د جوړولو او پدې کې د شاملې دو حق هم شامل دی. کیوبا په دې عالمی منشور د دستخط کونکو ملکونو زنی یو ملک دی او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کونسل کې نشست موجود دی. د کیوبا په کال 2019 کې نظرسانی شوی آئین کې هم د خلکو په امنناک ډول دراغونډېدو د مظاهرو کولو او د انجمنونو جوړولو د حقونو د تحفظ وینا شوې ده. خو بیا هم چې کله د آر کې پیلوګو نومي د فیسبوک یوې ډلې په شلم نومبر په ګډه د کیوبا کې د تبدیلې په نامه د جلوس اوخکو د پاره حکومت نه اجازت اوغښتو نو حکومت ورله د جلوس وستو د اجازت ورکولو په ځای په شلم نومبر د قامي دفاعي ورځې د دستورون مانځلو اعلان کړی دی او د شلم نومبر نه تر درې ورځو پورې لارو کوڅو کې په هغو ځایونو کې د فوجانو ادرولو اعلان کړی دی چرته چې آر کې پیلوګو د مظاهرو کولو نیت کړی دی. آر کې پیلوګو ګوند د دفاعي ورځي د دستورو له سبب حکومت نه په 15 نومبر د خپل مظاهرو کولو او جلوس وستو اجازه غوښتو. خو د کیوبا حکومت د آر کې پیلوګو ډلې دا خواست هم په دې دلیل نامنظوره کو چې دغه تجویز شوی مظاهره د پارونی حرکت ته او د دنیا په نورو ملکونو کې د حکومتونو بدلولو د حکمت عملی یو برخه ده. کوم چې اول د دې جلوس او مظاهرو په شکل کې د کیوبا د حکومت بدلولو لپاره استعمالو لکیږي. د د کیوبا د حکومت او د آر کے پیلوګو ګوند تر منځ د دې مکالمو نه پس د کیوبا حکومت د جلوس په هغو منتظمینو ویرترې تیرول شروع کړی دی چا چې په 15 نومبر د مزدورانو د انجمنونو د مظاهرو غږ کړی دی. دین علاوه د 11 جولای د مظاهرو نیولې شو کسانو لا د سختو سزاګانو ورکولو اعلان هم کړی دی. د کیوبا حکومت په خپل خلکو انټرنیټ هم بند کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس د کیوبا د حکومت د فیصلو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ویلي دي چې په 15 نومبر د مظاهرو د اجازت په نو ورکولو د کیوبا حکومت خصفا سرګنده کړې ده چې دا حکومت د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو خاطر کولو ته په هیڅ ډول تیار نه دی. خاغلی نت پرایس خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې امریکا په امنناک ډول دراغونډېدو د خپل زړه د خبرې په ازادۍ سره د کولو او د مستقبل د خپل مشرانو د غوړه کولو د پاره د کیوبا خلکو سره د دوی په جاري حلو ځلو کې ټینګه ولاړه ده، ځکه چې دا هر څه د کیوبا د خلکو بنیادی حقونه دي.